द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د ګل ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې د زهر نه افغانستان کې اتنیمه واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بخت ورشه هر کله وایم وښی د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان په قندوز ولایت کې په نړیوال اسپیټال باندې بمباری کې د مړو شمیر 200 تر رسیدلی دی. د ډاکټرانو نړیوال تنظیم د دغه پیښې په ازاره توګه د پلټنو لپاره غږ کړی.
د امریکې دفاع سیکرټر د اتوار پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د کندوز د پیښې شفافه پلټنې به کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې حالات پیچیده او سرګومې دي، موږ به حقیقت ته ځان رسوو.
د پاکستان پنجاب او سرخار اسلام آباد کې په زرګونو پښتنو د خپلو شناختی کارډونو د ودرولو په ضد احتجاجي مظاهرې کړي. په مظاهرو کې شریک یو تن ډیور ریډیو ته وایي
پاکستان جوړ شو 1947 کې، د ما پیدایشت 1944، نن دې ما ته اجتا پٹھان پٹھان کا کارڈ بلا کے دا کارڈ دې په وخت کې ول راکاو.
او د شام صدر بشار الاسد په سرکاري ټلویزیون باندې مرکه کې د روس د هوایی بریدونو ملاتړ کړی او ویلي دي شام، روس، ایران او عراق ملاتړ به ضرور کامیابیږي، ګنې دا ټوله سیمه به برباد شي.
ښاغلی اسد، امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا په شام او عراق کې ترسره کیدونکو هوایی بریدونو باندې ټکونه هم وکړل او زیاته کړه چې دې سره په سیمه کې ترهګرې ته وده ملاویږي.
اوس په همشه د خبرونو تفصیل ته د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې د افغانستان قندوز ښار کې په یو هسپتال د امریکا هوایی بمباری پوره پلټنې به کوي. د نړیوالې خیر ښېګڼې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز لخوا چلیدونکي دغه هسپتال باندې د خالی په شپه ترسره شوي هوایی بریدونو کې 2 کسان وژل شوي. د اتوار په ورځ د قندوز قائم مقام ګورنر حمدالله دانشي واشنگټن پوسټ اخبار ته ویلي وو د 10 to 15 پورې طالبانو په دغه هسپتال کې پټ وو او هغوی د یو وخته پورې ډزې کولې چې بیا ورته دوی ځواب ووایه. ورای دغه هسپتال عملی په هسپتال کې د څه قسمه جګړې خبرونه رد کړي او ویلي دي په روان هسپتال باندې بمباری کول هیڅ جواز نه لري. د ایم ایس ایف وایاندا وای په قندوز ښار کې خپلې هلې ځلې تړلې دي. د امریکا صدر براک اوباما او د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د دغې حملو غندنه کړې ده. اخوا د پاکستان پنجاب او د پاکستان سرخار اسلام آباد کې پښتنو د شناختی کارډونو د منسوخ کېدو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په غږ په سوونو تعداد کې اسلام آباد کې مظاهره کړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده د پښتنو سره د امتیازي سلوک بند کړي. پښتانه ګیلمن دي کله چې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې تاوجنې شي او یا په قبایلي سیمو کې عملیات شروع شي نو د پاکستان په لویو ښارونو کې اکثره پښتانه په یوه یا بله بهانه تنګول کېږي. هغه د شام صدر بشار الاسد خبرداری ورکړی که د ده حکومت په ضد د یاغیانو په خلاف د روس هوایی بمباری یا بریدونه کامیاب نشول نو ټول منځنی ختیځ بره تباهۍ سره مخ شي. نوموړي اسد د ایران سرکاري ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که د روس، شام، عراق او ایران ملګرتیا کامیابه نشوه نو دغه ټوله سیمه به تباه شي. خو نوموړي ویلي د دغه ملاتړ کامیابۍ امکانات ډیر قوي دي. د شام صدر بشار الاسد دا تبصره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې روس په تیرو څلیرو شو ساعتو کې په شام کې د داعش په مرکزونو بمباری تیزه کړې او ویلي دي په ادلیب صوبه کې د اسلامي ریاست په نوم د ترهګرو مرکزونه او د وسلې ډیپوانې تباه کړې دي. بلخوا امریکا په روس نیوکې کوي، په شام کې د صدر د بشار الاسد پلوي کوي او هغه یاغیان په هدف کوي څوک چې د صدر بشار الاسد مخالفه دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ د فلسطینی تندرو ډلو په ضد د نورو سختو تګلارو خپلولو اعلان کړی. د نیویارک نه اسرائیل ته د رسیدو سره سم نتنیاهو د خپلو امنیتي ادارو د مشرانو سره بیړنۍ غونډه وکړله. نوموړي ویلي د ترهګر کورونه به ورانوي، په یروشلم او غربي غاړه کې به نور پوځ په ځای کوي او د مشکوکو ترهګرو عدالت ته د وړاندې کولو بغیر به جیل کې تر نامعلومه مودې اچولی کېږي. فلسطینی وګړي په اسرائیلي پولیس تور لګوي، دوی د مقدسو ځایونو د تګ نه منع کوي. د فلسطین او اسرائیل مشرانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د سختو خبرو وروستو د دواړو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو کېدو یا د جاري ساتلو امکان کم شوی دی. او د جنوبی چین د ساحلي سیمو نه په زرګونو خلکو د خطرناک سمندري طوفان لویرې کړي کړي دي. د موسمیاتو قومي مرکز ویلي سمندري طوفان موجای با د اتوار شپې له د چین د جنوبی سیمو ساحلي علاقې وهي. دغه طوفان د وړاندې نه په ګوانډانګ او هینان ښارونو کې درانه بارانونه او توند هواګانې راوستلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمنګا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې تاسو په خبرونو کې واورېدل د نړیوال چې کوم اسپتالو په هغې باندې د حملو په ترس کې چې کوم وژل شوي خلک وو، د هغوی شمېره د 200 نه اوښتې ده. او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي د دغې به پلټنې کوي. د دغلته د جګړو په حقله باندې یو په بدخشان کې او په قندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ چې کوم جګړه روانه وه، د هغې وروستی حال سره دغه مو پوښتلی. او څو شېبې وړاندې د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات نه
لومړی خدا چې په دې پیښه باندې افغان جمهور رئیس چې دی هغه هم سخت افغان ښودلی دی، او دلته د غوڅ ملاتړ کوم نړیوال ځواکونه چې دي هغې مشر سره یې په ټلیفونه باندې خبرې کړي دي او خواشیني ورته څرګنده کړې ده. له دوی غوښتلي دي چې داسې پېښې چې بیا تکرار نه شي. همداشان د غوڅ ملاتړ کوم نړیوال ځواکونه چې دي هغوی هم په دې پېښه په اړه ویلي دي چې دوی به د دغې پېښې پلټنې کوي. څنګه رامنځته شوه د دې تر څنګ دلته د ډاکترانو کومې ټولنې چې دي هغوی هم په دې پېښه افغان ښودلی دی. خو عموما کې د بې سرحده ډاکترانو دا روغتونونه چې دي دا په یو شمېر ولایتونو کې شته، خاصتا په هغو ولایتونو کې چېرته چې جنگ جګړې زیاتې دي، یا د بمي چاودنې زیاتې دي، یا نورې داسې پېښې چې په هغې کې سړی زخمي کېږي یا ژوبل کېږي، نو دا روغتونونه په کې شته. دي لکه هلمند ولایت کې، خوست ولایت کې، همداشان په کابل کې، په کندوز کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې شته. دي نو تر اوسه پورې معلومه ده چې تر 100 زیات کسان په کې وژل شوي دي، یو شمېر نور کسان چې دي هغه په کې ورک شوي هم دي.
کمال خټک صاحب جی، کمال خټک صاحب، بدخشان او په کندوز کې چې کومه جګړه روانه وي، دا غي ورسته حال کراته وایي.
کندوز کې هم چرواکي وایي چې نږدې جنگ پای ته رسیدلی دی، د دوی په وینا تصفیه عملیاتې پای ته رسیدلې دي، خو بیا هم خال خال یو نیم ځای کې ډزې کېږي. په بدخشان کې اردو ولسوالۍ چې طالبانو نیولې او په هغې ځای کې هم تر اوسه پورې خو داسې خاص خبره نشته دی. خو د سری پل د نورستاناتو ولسوالۍ چې دا څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه، بېرته افغان ځواکونو ونیوله. همداشان د بغلان دی یو بل ولسوالۍ په بغلان کې هغه هم چې طالبانو نیولې وه، افغان ځواکونو نیولې ده. او څو نورې ولسوالۍ چې دي چې طالبانو نیولې وي تر اوسه پورې له طالبانو سره دي. د دې تر څنګ د افغانستان ختیځ چین ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په وړاندې پراخ عملیات پیل کوي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
قدر منو روزن کو تاسو د افغانستان د کندوز وروستی حال د کمال خټک د خلی واوري د په کندوز کې چې کومه په هسپتال باندې هوایی بمباری شوی وه، په نړیوال هسپتال باندې، په هغې باندې د امریکا چې کوم خارجه وزیر دی، بخښنه غواړم، داخله وزیر اش کارټر، هغه ویلي دي چې د دغه پیښې به پوره پوره پلټنې کیږي. په دغه کې تر اوسه پورې، په دغه حمله کې، په دغه بریدونو کې تر اوسه پورې 200 کسان وژل شوي دي. تفصیل یې اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د کلیم افضل نه.
د افغانستان کندوز خار ډاکټرز وداوت بارډرز په هسپتال کې د مړو شوو شمیره 2 رسیدلې. د بی پولو ډاکټرانو په دغه هسپتال باندې د تیر خالی په سهار طالبانو او امریکایي عسکرو ترمنځ په جګړه کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباری کې سخت ځانی او مالی زیان اړیدلې. 12 تنان په کې د هسپتال عمله وجل شوې او د مریضانو د مرګ شمیره هم 100 ته رسیدلې. د خیر خیګړې ادارې ډاکټرز وداوت بارډرز د افغاني چارواکو لخوا هغه معلومات رد کړي چې طالبانو د دغه هسپتال نه جګړه پیل کړې وه. په دغه غمجنې پیښې کې درې ماشومان هم وژل شوي. د افغانستان داخله وزارت بیان جاری کړی چې د هوایی بمباری په وخت په دغه هسپتال کې 1500 پورې طالبان پټ وو. د کندوز موقتی گورنر حمدالله دانشی د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې د کندوز دغه هسپتال 100% د طالبانو په واک اختیار کې وو. د هسپتال لوی چمن د طالبانو په استعمال کې وو. د زیاتوي چې یو وخت پورې مونږه د طالبانو لخوا ډزې برداشت کړې خو وروسته هم بیا د ډزو جواب ورکړو. خود افغانستان د حکومت دغه داوی د ډاکټرز وداوت بارډرز چارواکو لخوا سخت غندل شوی او ویلي چې د جنگ ترمنځ او په هغه شپې د هسپتال ټولې دروازې بندې وي چې هسینا د هسپتال عملی علاوه څوک هم هسپتال ترانونه وزي. د هسپتال پیښې وروسته دا وخت د خیر ښېګڼې کارونو لپاره د ایم ایس ایف په نوم مشهورې دغه ادارې د کندوز ښار نه خپل کار په مکمله بند کړی او علاقې هم پرېښودې. ډاکټرز وداوت بارډرز چارواکو په نړیواله توګه د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې یوازې امریکي او افغان چارواکو لخوا شوې معلومات او تصدیق به ډېر نه وي. د امریکې دفاع سیکرټر د اتوار پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د کندوز د پیښې شفافه پلټنې به کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې حالات پیچیده او سرګومي دي، موږ به حقیقت ته ځان رسوو. خاغلی ایش کارټر وویل چې په کندوز کې امریکایي ځواکونو ته امر کړی چې په سیمه کې هر یو تن ته دی د صحت سره تړلې امداد دی په فعاله توګه ورکړي. د امریکې صدر باراک اوباما هم په هسپتال کې وژل شو تنانو سره غم شریکولو څرګندونه کړې او خواخوږي ښکاره کړې. افغانستان صدر اشرف غنی هم د پیښې سخت مزاحمت کړې. نړیوالې سور صلیب ادارې تر څنګ د ملګري ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون هم د خفګان اظهار کړی. د افغانستان په کندوز او بدخشان سیمه کې تیر ګل ورځې راسي افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ د سیمې واک اغوستو په سر سخته جګړه شوې چې پکې راپورونو تر مخه 60 تنه وژل شوي او 1460 پکې جوبل شوي هم دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایس اف امریکې ته په خپل یو رالیږلي بیان کې ویلي چې د ډاکټرز وداوت بارډرز په هسپتال کې د طالبانو یو تن هم نو موجود چې کله په هسپتال باندې بمباری ترسره شوه.
قدر منو ریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان پنجاب صوبې او پایتخت اسلام آباد کې پښتنو د خپل شناختی کارډونو د منسوخ کېدو په ضد باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په غږ اسلام آباد کې مظاهره کړې. د حکومت نه غوښتلې دي چې د پښتنو سره د امتیازي سلوک ختم کړي او دغه پښتانه د پاکستان د جوړېدو وروسته هم په دغه ځایونو کې آباد دي. دوی له حکومت شناختی کارډونو ورکړي، اوس د دې هیڅ جواز نه سازیږي چې حکومت موجوده حکومت د هغوی مخکینی پخوانی شناختی کارډونه منسوخ کړي. تفصیلي اورو د ډیور رادیو خبریال ارشد حسین نه.
احتجاجي مظاهرې له راغلي خلکو په لاسونو کې بینرې پورته کړې وې چې پرې د پنجاب ایالت خلاف شعارونه درجو او دوی په دې موقع صدا سیناره وهلې. دغه احتجاجي مظاهره تخپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ویل چې پاکستان کې د پښتون خلاف یو د کرکې رویه خپل کړی شوی ده او چې څوک پټکی تړي او پښتون وي نو هغه تر هغه بلل کیږي.
خراب
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر خاغلی عثمان کاکړ ویل چې په آزاد کشمیر کې مقامی انتظامی خوښ شپږ سوه پښتنو کورنو ته د علاقې نه د وتلو حکم ورکړی دی. دی په اردو ژبه کې صدا سی وایي، دی وای چې د پنجاب ایالت په تعلیمی ادارو کې هم د پښتنو بچو ته د تعلیم ترلاسه کولو حق نه ورکړی کیږي، بازارونو ته پښتانه نشوته او د هر یو کس نه انتظامی او پولیسو کارډونه اغستې دي. پنجاب کې پښتانه د سوونو کلونو راهسې اوسیږي او د اربونو روپو جایدادونه لري. د احتجاجي مظاهرې ته د کشمیر او پنجاب د بیلابیلو علاقو نه هم پښتانه راغلي وو چې پکې چا د شناختی کارډونو د بلاک کېدو خبرې کولې، نو چا د کشمیر څخه په زور د پښتنو د بې دخله کولو د معاملې جړه جړله. د جنگ څخه راغلی حاجی جمیل خان ډیو ریډیو ته په دې موقع صدا سي ویل، یو بل کس ډیو ریډیو ته وای چې د تیرو شپږو کالو راهسې د دې د کور او د بچو ټول شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي.
شپږ اوه کاله کې چې زما شناختیانې بلاک کړي دي، په بچان مې دغه څه ګرځي، په تعلیم یې ټول را خراب کړو، څوک په نم کې سبقونه پرېښود، چا په شپږم کې پاتې شو، ټول دغه څه.
د احتجاجي مظاهرې په آخره کې ښاغلي محمود خان اچکزی وویل چې پښتون قام پر ضد چې نن کومه رویه خپله کړې شوې ده، دا د پاکستان د بربادۍ رویه ده. دی په اردو ژبه کې وایي، که د پاکستان چارواکي غواړي چې پښتانه د کشمیر څخه اوزي او کو غواړي، نو د پاکستان به هم پرېږدي، خو یوه خبره پای ته رسیدلې ده او هغه دا چې د پښتنو نه بغیر پاکستان په خپل ځای قائم نشي پاتې کېدی. که څه هم دغه احتجاجي مظاهره کې په سوونو خلکو ګډون وکړو او د حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې، خو د مرکزي حکومت لخوا کم چارواکي د پښتنو د شکایتونو او دریځونو اورېدو لپاره را نغلل او دغه شان دا مظاهره خوره شوه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د شام ستر بشار الاسد خبرداری ور کڑے کر د حکومت پر زد یاغیان په خلاف د روس هوائی بریدونه کامیاب نشول، نو ټول منځنی ختیځ به د تباہی سره مخ شي. قدرمنو اوریدونکو، په شام کې امریکا غواړي چې صدر بشار الاسد د واک نه کوز شي، او روس غواړي چې د صدر بشار الاسد په واک کې پاتې کېدو چې کومه مبارزه ده هغه مخ په وړاندې بوزي. تفصیل یې اورو د ډیو ریډیو همکارې ماوج جلیل نه د وایس آف امریکا پر رپورټ کې.
الله اکبر.
د شام حکومتي میډیا رپورټ تر مخه د هومس او ادلیب سیمو په حکومت مخالفه کنټرول لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه ترسره کړي شوي. د روس دفاع وزارت لخوا خپور شوي ویډیوګانو کې د ترهګرو د کمانډ مرکزونه او د وسلې ډیپو په تباه کېدو ښودلي شوي. د شام حکومت مخالفه ډلو لخوا خپور کړي شوي ویډیوګانو کې وژلي شوي او ژوبل تنان ښودلي شوي دي، او دې دعوه کوي چې دا په تلبسی او رستان کلو کې د روس لخوا ترسره شوي هوایي بریدونو کې وژلي شوي دي. د شام اپوزیشن مشر خالد الخوجا دا وکړه ده چې روس زیاتره هوایي بریدونه په منځرو او مخالفه ډلو باندې ترسره کړي. د عربیا ټلویزیون رپورټر مخه خالد الخوجا په ملګری ملتونو او عرب لیگ باندې غږ کړی دی چې روسی مداخله دی ودروي. د شام صدر بشار الاسد حکومتي ټلویزیون سره یوې مرکې په وخت د روس د پوځي عملیاتو دفاع کړي.
یجب ان تبله النجاح والا فنحن امام تدمير منطقه باكملها.
دی وایي چې د شام، روس، ایران او عراق اتحاد به ضرور کامیابیږي، ګنې نو ټول سیمه به برباد شي. ښاغلی اسد امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا په شام او عراق کې ترسره کیدونکو هوایي بریدونو باندې ټکونه هم وکړل او زیاته کړه چې دې سره په سیمه کې ترهګرۍ ته وده ملاویږي. د صدر اسد دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې روس ویل دي په مرکزي او شمالي شام کې د داعش تندلارو او نورو ډلو پر ضد خپل عملیات تون کړي دي. د روس دفاع وزارت ویان د اتوار پر ورځ ویل دي چې جنگي جازونو یې 13 ورځ شل هوایي بریدونه ترسره کړي دي. روس ته خالی پورس ژمنه کړې وه چې د هوایي بریدونو کمپاین کې به توندي راولي. دا په داسې مهال چې غربي حکومتونو تیره اونۍ ویلي وو چې د روس جنگي جازونه د داعش توندلاري نه په نښه کوي، بلکې د شام صدر بشار الاسد مخالفه ډلو باندې بمباري کوي. برطانیې او ترکیې دواړو د روس هوایي بریدونو غندنه کړې ده او د ترکیې وزیر اعظم رسیپ طیب اردوان د اتوار پر ورځ خبریالانو ته وویل د روس لخوا وروستیو کې اغستې شوي ګامونه او په شام کې ترسره کوونکي هوایي بریدونه د ترکیې لپاره په هیڅ حال کې د قبول وړ نه دي. روس یوه ډېره غټه غلطي کوي او دا غلطي په سیمه کې روس یوازې کولو په لړ کې لومړی ګام کېدی شي. د ټفټ یونیورسټي فارس سینټر ډایرکټر ندیم شهادي وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د روس حقیقي مقصد په سیمه کې د امریکایي مفاداتو ته زیان رسول دي.
influence and policies so ultimately
the dui hadaf ta america aghiz aw policy da aw america di simina obasal gwaadi rus chi da sakawi da da america mafadat upar zad de shahadi uil chi rus da daish na khakawalo his irada na lari
اگر من اوریدون کو د صحت نړیوال تنظیم یا WHO په قانونو باندې غږ کړی دی چې د زوړ عمر چې کم خلک دي، کم چې د پوخ عمر خلک دي، دا غوی سره د امتیازي سلوک ودرول شي او دا غی خلکو حقونو ته پام وکړي شي. تفصیل اورو د فوزیان جمله.
د صحت نړیوال ادارې WHO په قانونو باندې د خبرې د پاره زور راوړی دی چې خپل د صحت په لړ کې کارکونکي حاضر موجود نظام کې دی بدلون راولي، په دې چې د هوادونو د هغو خلکو د صحت والا خاص مسلې هم په نظر کې راوستل شي چې عمرونه بوډاوالي طرف ته روان دي. WHO وایي چې د زوړ عمر د خلکو د پاره چې کومه دا موجوده رویه کتل کیږي نو په دې کې د غټ بدلون راوستلو حاجت دی، ځکه چې د دې له وجې د زوړ عمر خلک د نورو نه بل شانې ګڼل کیږي او بې پروايي ورسره هم کیږي. بلخوا حال دا دی چې هم د WHO د رپورټ تر مخه حساب کتاب ښایي چې په راتلونکو 50 کالو کې به د زوړ عمر د خلکو شمیره په نړۍ کې د 15 کلونو وړو د شمیرې نه سیوا شي او تر کال 2050 پورې به د پوخ عمر د خلکو شمیره د موجوده 22% نه یو په دوشي په نړۍ کې. د ملګرو ملتونو یا UN د عمر یا زړېدلو د علم ماهر جان بیرډ وینا ده چې په عامه توګه د زوړ عمر په حق له خبره کول څوک نه خوښوي. موږ نه غواړو چې د عمرونو په لړ کې زیات څه ووایو، ځکه چې که داسې څه خبره راشي نو هغه څه دا قسمه وي چې د بوډاګانو یو سونامي را روانه ده او موږ ورسره مخ کېدونکي یو. دا به یو غټ بوج شي په موږ او ملا به ما تکړي او هم دغه روایتي رویه ده چې موږ پکې بدلون غواړو. WHO چې د عمر د پخېدو او صحت په لړ کې په لومړي وار کوم رپورت برابر کړی دی نو هغه کې دا روایتي خیال رد کړی شوی دی چې ګنی د زوړ عمر خلک بس کمزوري وي او نورو ته هیله من وي، او دا هم ویلي شوی دی پکې چې په اقتصادي او ټولنیز توګه چې دوی څومره فایده من وي نو هغه خوانه خو سترګې پټې کړی شي، ولې په ټولنې چې د دوی د پاره کومې ذمهواریان راځي نو هغه د اصل نه په سوچ دا سیوا بیانول کیږي. WHO وای چې پټولنه کې چې دا د عمر په خېدو او زړو خلکو د پاره د سرنګه خیال موجود دی نو په هغه کې بنیادی توګه باندې بدلون راوستل لازمی دی، ځکه چې هم ماحول یا چاپیرچل هغه شی دی چې د خلکو په بوډاتوب ښه اثر کول شي او څوک یو صحتمند او فایده مند بوډاوالی موندل شي پکې. WHO دا خبره هم کوي چې د زوړ عمر د خلکو سره اکثره داسې د بیلتون والا سلوک کیږي چې هغه یوواز والی سره مخ شي او ځان ورته بے فائدې ښکارا کېدل شروع شي. پکار دي چې خاریو او ټولنو کې د زوړ مر خلکو د پاره داسې ماحول برابر کړی شي چې دوی د پاره پکې ټولنیز ژوند کې برخه اخیستلو والا سہولتونه هم موجود وي او بل د دوی د پاره د صحت سم مسله کرا پیدا شي نو چې داسې څوک خیال ساتلو والے هم وي چې د دوی په دغو ضرورتونو پوهیږي هم او پکاره هم راتلی شي.
اوس وړاندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کال 1950 په اکتوبر کې یو کم دیر شو ملکونو د ملګرو ملتونو منشور تصدیق کو. دغه وخت ملګری ملتونه د یوې ادارې په حیث د تازه ختم شوی دویم عالمی جنگ ویری اخیستی و. په دې سبب راتلونکي اویا کاله د داسې بین الاقوامي قاعدو او ضابطو د نظام په جوړولو کې تیر کړل چې د هغې په برکت د عالمی جنګونو او په خصوصي توګه د دویم تباکون عالمی جنگ غوندې بل جنگ بیا را مخې ته نشي. په دې قاعدو او ضابطو په سختۍ سره د عمل کولو د ویناګانو تر څنګ عالمی برادرۍ د لویو ملکونو ځینې غوښتنه وکړه چې خپله جماعتداري په وړو ملکونو په زور د تپلو نه ډډه وکړي او د دنیا په هر بری اعظم کې د جمهوریت در اوچتولو او د انفرادي ازادۍ د پاره کار وکړي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې وې چې بین الاقوامي نظام سره زموږ د ټولو لوزونو ازمیخ دومره بل یوځای کې هم نه دی شوی لکه څومره چې نن سبا په شام کې ورسره روان دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د شام بشار الاسد څلور کاله وړاندې خپل مخالفت کې د کیدونکو امنناکو مظاهرو خلاف خونړي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شام کې موجوده حالات پیدا شول. په شام او عراق کې د شر فساد له سببه خپل بقا په شواشو جنگ کې ویني. د جنگ د ختمولو او عقوبت د آی اس آی ایل یا د داعش د منځ د وستو د پاره د حق په بنیاد د روغې کولو اجت ته. خو حق خدا هم ده چې اختیارات د اسد نواخستې شي، یو نوی مشر رامخ کړي شي او یو کوټلې داسې حکومت جوړ کړي شي چې د موجوده ټول اړیګړي په ختمولو یقین لري او دا شان د شام خلک د سر دوباره آبادۍ عمل شروع کړي شي. صدر اوی کله چې یو عامر په زرګونو خپل خلک علالول شروع کړي نو د هغه د عمل یوازې د هغه د ملک کورنۍ خبره پاتې نشي. دینه د انساني کړمو دومره لویه مسله جوړه شي چې په ټولو خلکو اثر غورځي. دغه شان که یو ترهګر ګوند نیولو خلکو سرونه قلم کول شروع کړي، د بیګنا خلکو په مرو چړې راکاږي او خزونه وینځي جوړي، نو دا بیا د یو ملک د سلامتیا مسله پاتې نشي. دا په ټول انسانیت حمله ده. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وې چې په عالمی سطح به زموږ داسې ملکونو سره پیخي راځي چې د تاریخ دا قسمه سبقونه رد کړي، داسې ځایونه به پیدا کیږي چرته چې به د اولسي رقابتونو، د سرحدي جګړو او د فرقیزو اختلافاتو له سببه د ترهګرو جالي په وجود کې راځي او د انساني خواخوږۍ تباهۍ به سر راپورته کوي. په داسې حالاتو کې چې چرته هم قانون او حکومت بې وسه شي نو موږ له تپوس پکار دی، خو په دې کار کې که موږ یو موټی یو نو بیا به ډیر زیات مضبوط یو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
قدر من اوریدن کو زمنګه درې ساته سارنه د ډیو رادیو خبرونه په دې زبانه پای ته ورسېدی. زه بختور شاه سره د پروډوسر ماوز جلیل او انجینیر چارلز هال تر څنګ تاسو نه اخلم اجازه. خو ورځ وختونه لرته غواړو قدر من اوریدن کوم په دې صفو به تاسو د ډیو رادیو ورستو د مشال رادیو خبرونه اوري. په لوی الله مسپارو. خو ورځ وختونه مناسب شه. د لوی الله پامان.